یو دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلی په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. لبل غاړې د بشري حقوقو د څار سازمان لړنیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلې. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درش پیتون جونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې دي. دې سازمان دوی ولنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. تاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو د 500 اورونو د روانې لړۍ دریمه ورسی لوبه وشي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ده. په دې پسې د کرکټ جام آسیایي جام د اګست په 1 پیلېږي او له هغه وروسته بیا د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 نیټه په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشینکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین د احتمالي مرګ وروسته یې کړې ده. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. او روسي خبر دا چې د جرمني چارواکي د یوې خیاړخي افراطي ډلې پر ضد پلټنو په ترڅ کې په لزګونو وسلې او په لزګونو زره مهمات نیولې دي. دا سیدا کیږي چې د ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویلي چې تر دې مهاله 312 میله وسله، 340 میله جریحه دار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات نیولې دي. د جرمني سترې محکمې رایې چې ډله تورنه کړې ده چې په زوره د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ډیره مننه چې دردم غړي پوری را سره وي او سم لښمنې سره سم تاندې څنګه د اسادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره چمتو شوې ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دی غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همغه پسې مکه دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي. خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور و دور باندې شي، د پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني. د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سره مخ دي. له کاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري، او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته دا حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، بیا دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا هغه برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپلې کورنۍ سره، خپلو مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړه ژوندی وشکېږي، سره حق کولو سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق کې انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته متاسفانه.
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم، لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. د ډېر بر لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پیرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی همدغه وسیله واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلې شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلې شي، په بوختیاو کې څرګندېدلې شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلې شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمیل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نستې په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې ځوان له ژوند خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو.
سپین سهار وای دای د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دای د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه مایند د دختونو زاړه کتابچا د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کې او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي، د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل، چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروپ لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو هم دغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوې او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي، که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوګونیسی.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا د په اړه باندې فکر کولای شي یا د دیغه توان لري چې هغه کار وکړای شي دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خښون ولري.
لا خوخ دے بن کرے ندے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کرو را تخلاص کرو دا خیالونو گل کدے ور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نو دیکھنا میں نوا مینچ نو دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوا اندیخن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوا اندیخن میں نوا پختنو ما نام میں نوا چی وید خلیتا تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بے غم ژوندو وسوس مینوا چنوا دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مینا چنوا